تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 او په کابل کې 1:30 بجه شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړی کې د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سرپاتې شوې نو په وړمبې نمایي کې مستاسو د پاره یو شمیر ریپورتونه راوړی دي او په دویم نمایي کې 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې له نجیب امیر د دې وخت تازه خبرونه واوري.
خبر نو سرټکی په میرلی کې د خیسور خلکو احتجاج لا هم روان دی. د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا بلدیاتي ټاکنې د پوز نگرانی کې کولو پریکړه کړې. امریکا او جرمني د یوکران پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو راټولېدل غندلې. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان په میرلی کې د خیسور د اوسیدونکو احتجاجي پرلتن په سلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال د جنوري 3 راهیسی په احتجاج ناست او له حکومت غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو په پلمه د ځایي خلک نزوروي. د پرلت یو ګډونوال اسد داوړ بیگا مشال لډیو ته ویل
فلحال روسوی تر نن نه کنه دا مطالبه کچره ونه شو منله او د حکومت د مظاهرین مطمئن نشول بیا به ضرر بیا غشای بندیږي.
نوموړي ویل چې د غلاره د اوتمنزو د مشرانو د جرګې په خواست پرانستل شوې ده، خو که غوښتنه ونه منل شي نو بیا به یې وتړي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال لډیو ته ویل له پرلتوالو سره مذاکرات روان دي او ډاډ یې ورکړ چې د هغوی غوښتنې به ومنل شي. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته ویل چې پرون سهار مهال په شکتوي کې د خفیه معلوماتو پر اساس پوز کاروایی وکړه. د چارواکو په خبره له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي او یو بل ژوبل شوی دی. د چارواکو په خبره وژل شوو کسانو د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرلو، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د پوځي سرتیرو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. د ټاکنو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې وویل چې پوځ به د رایو چولو په هغو مرکزونو کې له پولیسو سره ګمارل کیږي چرته چې د دویم پړاو بلدیاتي انتخابات کیږي او یا په مرکزونو کې د رایو د بیا شمیرنې عمل روان وي. په بیان کې ویل شوي دي چې صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو لومړي پړاو کې په امنیت ساتلو کې کم شوه، ځکه د پوز د تایوناتی فیصله کړی ده. صوبایي حکومت د انتخاباتو د کمیشن په دې پریکړه تر اوسه سند ویلي. په خیبر پختونخوا کې د 2021 کال د دسمبر په 19مه په لومړی پړاو کې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي ول. ټاکل شوی و چې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د روان کال په جنوري کې وشي، خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې اوس یې دغه انتخابات د مارچ تر 18مې ځنډولې دي. د پاکستان په سینټ کې مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي د واکمن تحریک انصاف ګوند د بهرنیو مالی مرستو یا فارن فنډینګ کیس پر راپور د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې د پلټنو ګډ کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي سینیټر سلیم منډی والا او سینیټر پلوشه خان یوې خبري غونډې ته ویل د بهرنیو مالی مرستو په اړه باید د پلټنو ګډه ډله جوړه کړل شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو مالی مرستو یا فارن فنډینګ مقدمې په اړه جوړې تحقیقاتي کمیټې د 3 کالو او 9 میاشتو تر پلټنو وروسته خپل راپور یاد کمیشن ته د جنوري په 4مه وړاندې کړ، خو کمیشن د تحریک انصاف ګوند پر غوښتنه د 15 ورځو لپاره فیصله ځنډولې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 5مه پر ټویټر پاڼه د ټاکنو کمیشن د راپور هرکلی وکړ، خو ویل چې د نورو ګوندونو لکه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ته د ورکړل شو مالی مرستو جاج اخیستو ته منتظر دی. امریکا او جرمنی د یوکرين له پولیس سره نږدې زیات شمیر روسي قواو راټولېدل غندلې دي او وایي چې دا د اروپا د امنیت او ثبات لپاره یو سمدستي او بیړنۍ چیلنج دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د غلمانۍ سیالي انالینا بیرباک د جنوري پر 5مه په واشنگټن کې تر یوې غونډې وروسته وویل چې د روس لخوا هر قسمه مداخله یا اقدام به جدي پایلې ولري. بلنکن روس ته ګواښ وکړ چې د پوځي اقداماتو زیاتوالي په صورت کې به له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. روس د یوکرين له پولیس سره د دې زرګونو پښمیر کې پوځیان ځای پر ځای کړی دي. غربي هیوادونه ویر لري چې دا خای د یو ممکنه يرغل تیاروي، خو ماسکاو له دغه تورونو نه انکار کوي او وایي چې پر گاونډي هیواد یوکرين د حمله اراده نه لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو د ریپورتونو سره سره 19 پروګرام به هم واوري. نو اول زو د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیدونکو په میرالی کې نن خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړي. دوی غوښتنه لري چې د وسلوالو خلاف د کاروایی پر مهال د عام اولس نه زورول کیږي او د هغوی د حفاظت ضمانت دی باوري کړل شي. دوی ځایي انتظامیه ته تر نن مازیګر وخت ورکړی او وایي که غوښتنې یو نه منل شي نو بیا به سړک د ټرافیک پر مخ وتړي. خو ځایي انتظامیه ډاډ ورکړی چې پر لتوال به مطمئن کړل شي. دوی دا احتجاج تر هغې وروسته پیل کړی چې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې د څلورو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو وروسته هلته د لټون عملیاتو پر مهال یوه 12 کلنه ماشومه په مرمۍ ووژل شوه. چې ځایي اوسیدونکي تور پر امنیتي ځواکونو پورې کوي خو امنیتي چارواکي وایي د عام اولس د ژوند امنیت ته پام کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
په میرالی کې د خیسور سیدونکو روان پر لتنن په سلورمه ورځ هم دوام لري. پر لتوالوای حکومت او فوز نه ډاډ غواړي چې سیمه کې وسلوالو زیات کاروایو کې د امولس ژوند وژغورل شي، امولس به نه زوراوي. پر لتوالو د بنو میرمشاه سړک کجوري په مقام باندې د هر قسمه ټریفیک لپاره د درې ورځو نه تړلې وو. چې تیر ماښام مطمئنځای جرګې مشرانو او انتظامیه چارواکو پر لتوالو سره مذاکراتو کې سړک نن ورځ د یوې ورځې لپاره خلاص شوې، خو پر لت د سړک د غاړې سره روان دی. پر لتوال وایي چې کانن مازدیګر پورې ورته ډاډ میلاو نه شو او مطمئن نشول نو بیرته بنو میرمشاه غلام خان سړک تړي. د پرلت یو ګډونوال او ملي جمهوري غورځنګ شمالي وزیرستان یو مشر جمال داوړ وایي چې د جرګې مشرانو ورته ویلي چې نن به پر لتوالو ته پلي کلې بڼه حکومت ډاډ ورکوي. نو دوی سړک خلاص کړي خو پر لت یې د سړک د غاړې سره روان دی. که مطمئن نشول نو پر لت به نور هم وغځوي.
مخام د اتمنځای جرګا واپس راغله او مذاکراتو ټیم سره تفصیلی مذاکرات وکړل. نو دلته جرګې ته دا خبر راوړو چې مونږ د اتمنځای مشران د زمواري خلو چې د کومه مطالبه دي د کوم به زمنګ سره زی او دغه په پریټن شکل کې ورته ملوي کی د دې اطمینان به کوم ته ورکړل کیږي. خو د دې لپاره ضروری ده چې د کوم روټ تر لښوي دي د عوامو ته سخت تکلیف ته ده نه د دوه بجو پورې د روټ کولاو کی کس دغه مذاکرات عملی نشول ستاسو مطالبه ونه شو منل نو اتمنځای ټول کومه با تاسو سره په مشترکات اور د روډ بیا باندې تر هغه پورې با دا ټول کمونه د روډ سره په خوا کې خپل پندال به لګولې او دوی په احتجاج باندې ناشې.
د پرلت یو بل ګډونوال اسد دا وړوای چې فل حالیه سړک د ټریفیک لپاره د جرګې مشرانو په خواست او ډاډ باندې خلاص کړي خو پرلت یې روان دی. انتظامیه او حکومت نه پوخ ډاډ غواړي.
کما خبره چې دلته فیصله وشو په کوم نکات باندې هغه دا و چې اتمنځای کوم مشرون هغه ټول تقریبا په مشترکاتو باندې د روغلل د تیر شوی درې ورځې نه نوس مظاهرین وي هغه خلک په لمر څخه دغه فیصله وشول چې تاسو د اس چې کوم د روډ خلاص اول دی په دې شه تاسو لږ ډیر امش سره گزارا وکړي رعایت وکړي. روډ په فلحال خلاص وی تر نن نه کنه دا مطالبه کچره ونه شو منلې او د حکومت د مظاهرین مطمئن نشول بیا به د روډ بیا غشای بندیږي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وویل چې پر لتوالو سره د مشرانو جرګه لګیا ده. ور سره انتظامیه چارواکي هم دي. هر ډول ډاډ ورکړي. سیما کې امنیتي سرتیری د عملیاتو په دوران د امولس خیال ساتي. عوام ولز به کله هم نه زوريږي. پر لتوال بازار مطمئن کړي. په میرالی کې یاد پرله دا غیب وروسته پیل شوه چې څو ورځې وړاندې په خیسور کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمن نشته کې څلور فوزیان وژلې شوي ول. دا غیب وروسته سرتیرو هلته د لټون عملیات پیل کړي ول. ځایي ولسوای چې هغه محل د سرتیرو په ډزو باندې یو 12 کلنه ماشومه د مور په غېږه کې د مرمۍ ښکار شوه وه او وژل شوه وه. پس دوی پرلت پیل کړ او غوښتنه لري چې ورته دې پوخ ډاډ ورکړي چې په دغه شان کاروایو کې دې ولس نه زورول کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز لنډې سپی 2110 15,000 14,500 کلو هرتز.
مشال ریډیو اوري. په کورم کې د جنگونو او فوزی عملیاتو لکبله به کورشو خلکو کې د یو شمیر سیمو متاثرین داسې دي چې وای وس هم کورونو ته ندیستان شوی او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې کې د زاوی، غورغورۍ او منځکی سیمو متاثرین هم شامل دي چې له حکومت غوښتنه کوي زر دي کورونو ته ستانه کړل شي. دوی وای په 2013 زیږیز کال کې واپس کړل شوی وو، خو د ناامنۍ له وجې بیرته راکړه شول. بلخوا چارواکي وای چې کله امنیتي او نورې اړوند ادارې اجازت ورکړي نو هله بعد دغه سیمو کډوال کورونو ته لیږي. د سیمې نه د مشال ویډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ اورو.
د کورمې په خویدت خېلو کې د چهارشنبه په ورځ لزوی، غورغوري او منځکی سیمو بې کوره شوي متاثرینو خپل کورونو ته په درنه وخت د واپسې غوښتنه کړې. د یاد سیمو متاثرین یو لس کال وړاندې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښودلې چې لا هم بې کوره دي. د سیمې افضل خان مشال ویډیو ته وایي حکومت دور ته د بیرته لګولو نیټه زر تر زره ورکړي، ولې چې په سختو مشکلاتو کې وخت ریگی
صدا خال د زر تر زر واپس کی او جنا خال دی کی دسی چټو بیلونو کی پرتی چا جون د تمبون لګولی چچل غولی مودی سره ډیر مسائل دی هلکی کی صدا غا حال دا واپس کی نو حکومت ته دا فیل دا ډیر مهرباني وی چې حکومت دا حال واپس کی.
د زاوی ملک نور رحمان مشال لډو ته وای حکومت دوی په 2013 کال کې خپل کورونو ته واپس کړي ول، خو چونکه هغلتا حالات د وسیدو نو او بلدا چې په علاقې کې امن په پوره ډول نو ترلاسه شوه، نو بیرته لسیمو راووتل او اوس د ملک په مختلفو ځایونو کې د کډوال ژوند تیرولو ته مجبور دي. ملک نور رحمان زیاتوی شپږ میاشتې وشوې چې تر د نیم زرو پورې کورنۍ له خپلو سیمو بهر دي، خو حکومت هیڅ غم نه خوري چې بیرته واپس کړي.
په مومنې خبره حکومت راغلو پریشانی یو تی شروع کړو درازه دروزه کورونو گزارا وکړ ویم گزار ته به مو ویره غلو مول ستوسو عام نر ولای رخی جایو خبر اور بس خیر به غره کې دوی شری وکي به کوشي کو ضرور کې براتې اغه متذوب کې ولو چې کوتوس کو زیګه یا پښای کنه پسې گئی مو ته حکومت دي تو په چور د چوخک شو او بیا هم مونږ ګیدانه ا کورونه مجبور
امداد پکار وی نو دوی ورته تیار دی، خو تر سو پورې د هغوی واپسی خبره ده نو دا به عملی نکړی شي، ولې چې لا هم هغلته د تلو اجازه نه د ورګل شوی.
د واپسې چې کوم خبره ده په دې کې صرف پی ډی ایم نه وی بلکې په دې کې نور هم ادارې دی هغه رول لري چې په کې ځلې انتظامیا د امنیتی ځواکونه دي، نو چې کله هم د دې ادارو د طرف نه پی ډی ایم ته اشاره وشي، هدایات راشي، نو بیا به پی ډی ایم د دوی د واپسې د لپاره ان شاء الله تګلارې جوړوي.
په منځني کورما کې تصدیق شوی دوی زره خندانونه داسې دي چې هغوی په 2010 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دورستا لسیمو بکوره شوی دي. سرکاري ریکارډ تر مخه تر اوسه پورې د خویدت خېلو 2000 خندانونو په شمول تر 30000 زیات خندانونه خپل سیمو ته واپس کړل شوی او باقی نور لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرگونه نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
دوی دورزی لتازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیخو زان خبروی.
تاسو هم مونگ پر فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب بدرگا کرے.
دو مشال ویڈیو نها ساتا خبرونی او رئی. د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وای چې د اضافي سرچارج له امله د بجلی بلونه سیوا شوې دي چې د ورکولو وس یې نه لري. دوی وای چې حکومت تر د تیلو قیمتونو سیوا کېدو په مټ کې د بجلی په بلونو کې یو برخه پیسې را ګرځوي چې ورته فیول پرایس ایڈجسټمنټ ویل کیږي. د دغه پیسو اخیستل کېدو خلاف یې په خیبر پښتونخوا کې یو قرارداد هم منزور شوه. په قرارداد کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا له ولس نه دغه پیسې په بیلونو کې راګرځول غیر قانوني او غیر آئینی دي، نو باید چې د واپسۍ بندوبست وشي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی زیات بیلونه د څه وخت لپاره دي او وفاقي حکومت ته په دې اړه خپل غږ رسولی دی. دا چې فیول پرایس ایڈجسٹمنټ څه وي او پر عام ولس یې څه اثرات پریوزي، تفصیل ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې راکوي چې د 400 د یو تن په غک پیلېږي.
زمونږ مشکلات نور هم زیات شوي دي، ځکه چې زمونږ بل کوم مثال لکه مطلب دی جمعي کې 1000-2000 یا 10-2000 پورې راځي، نو دې سرچارج د وځي هغه 4-5000 ته ورسي.
دا د 400 سکندر اعظم دی چې د پېښور په یو هسپتال کې نوکری کوي. نو موړي د جنوري په 15 مشال ریډیو تو ویل چې د بجلی بلونو کې زیاتوالی مالی ستونزې زیاتې کړې دي. دا په خبره یو وجه هغه اضافي سرچارج دی چې په بلونو کې شامل وي. هغه ویل چې حکومت ته پکار نه ده چې د تیلو د قیمتونو سیوا کېدو په مد کې د خیبر پښتونخوا له ولس نه د بجلی په بلونو کې د سر چارج په شکل کې اضافي پیسې واخلي.
نو ورال ګرانین دوه شوه چې په کې دا ځوان سيزونه نه مینج کیږي، ژوندۍ خور سره ډېر زیات متاثر شوی ده. او بس مونږ وایو چې رمه لا په سل باندې دا आवाज هغه ته ورسي او ورته وایي چې رمه بل دا خبره چې فیور چارجز په مونږ کې نه لري، دا خو زموږ خپل بجلی ده کنه. کو فیل ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ار څه کینو کو په پنجاب کینو کو دي شي، ولکه په مونږ نه شي کولای ځکه چې د تدې کې فیول ایڈجسٹمنٹ نشته نه.
نسیم اوسیدون کی وای چې بجلی کم استعمالوي او په بل کې اضافي سرچارج زیات ورکوي. د پېښور یوې اوسیدونکې حنا وسیم مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی سیوا شو بلونو یې د کور د خرچ ټول حساب کتاب ګډوډ کړي او نشي کولی چې په میاشتنو پیسو کې بچت وکړي.
پیسې استعمال زمونږ دونه دینا چې سانه دی مونږ نه دغه قیمت اخلي لګیا دي چې کمې پیسې به مونږ نور د روزانه ضرورتونو د پاره هیڅ د پور خرچ نه پاره هغه پیسې چې تاسو چته کې د بجلی بل کې یاد کارنګي د ګیس بل کې چې کم بلونه مونږ ورکو هغه کې چې تاسو قیمتونه زیات شي مخامخ تاسو د پور خرچ باندې به هم فرق پروسی آمدن هغه حساب سره نه زیاتی کی چسانه حساب سره لګیا دي د خرچ او د بجلی او د ګیس بلونه زیاتی کی لګیا دي.
د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ یا د ایف پی اے ذکر وی. خدا پیسې وی سر ماهرین وای چې کله په نړیواله منډه کې د تیلو قیمتونه زیات شي، نو حکومت د بجلی په بلونو کې د یو سر چارج په شکل کې له خلکو نه پیسې راګرځوي چې ورته فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ ویل کیږي. په پاکستان کې د تیلو له قیمتونو سره سم د سر چارج د رقم تعین د برېښنا د نظم کامی اداره یا نپرا د بجلی د یو یونټ په حساب کوي. د روان کال د جنوري په 3مه د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په نوم د اضافي پیسو یا ټیکس خلاف یو قرارداد وړاندې کړ چې د اسمبلی د نورو غړو په اتفاق سره منظور شو. اختیار ولی د جنوري په 15مه مشال ریډیو تویل د تلسم ترمیم لاندې دغه پیسې یا اضافي سرچارج غیر قانوني دی او دغه پیسو اطلاق په خیبر پښتونخوا نه کیږي. نوموړي ویل دوی د بجلی د تقسیم کار خلاف نه دي، بلکې په دې اعتراض لري چې د تیلو قیمت سیوا کېدو په مد کې باید د خیبر پښتونخوا له ولس نه دغه پیسې وانخستل شي.
زمونږ صوبه په خپل ضرورت ما ډیر چم د زیات په لږ بجلی تیاری د خپل ضرورت په سیوا نور ملک کې ورکړي. زمونږ په صوبه کې چې کوم بجلی جوړیږي نو هغه کې د ثرمل بجلی لکه د ګیس یا د تیلو د بجلی سره امن شته نه پکې. نو هغه ټول د اوبو جوړه بجلی د خیبر پښتونخوا په یو کنزومر باندې فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ انډین سرچارج لګیدو قانوني آئینی جواز نشته. د خیبر پښتونخوا د ولس د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. د اتلسم ترمیم په رڼا کې زمونږ د صوبې په وسایلو باندې ډونډې حق او اختیار چې کوم دی هغه د صوبې د خلکو دی.
نوموړي وویل د سر چارج خلاف قرارداد منظورېدو معنا دا ده چې دا اوس قانوني حیثیت لري، نو په کار ده چې په یو یا دوه هفتو کې پرې عمل درآمد وشي. که داسې نه وي نو دوی به د دې خلاف پېښور هایکورټ ته ځي. خو په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د صنعتونو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان د جنوري په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بجلی موجوده نرخونو کې د اضافي ذمہوار د پخوانو حکومتونو هغه پریکړې وګرځولې چې د بجلی جوړولو لپاره په وفاقي کچه کړې وي. د زیات کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې د بجلی بلونو کې دا پیسې شامل کړل شوی.
نو دا صرف موجوده حالات چې ټول مګه امپورټ دې اکونومي دا تاسو وګورئ چې امپورټ دې چې ایکسپورټ کم دی نو ګورمن په دې لګیا دی کنه ورسره ورسره کم کورونا ډیفیکلټ حالات کې شو دام روان دی ورسره ان اف انسټالمنټس هم دی نه ټول کنه دې دې سخت ته چلی وي څو وخت پورې دا فیول ایڈجسٹمنٹ پر هم دې نه راځي دا دې نه مخکې په دې دې نه کې راځي ته مختلف وختونه دې په مختلف شکلونه کې انا چې ته دې زموږ ټول اواز دې فیډرل ګورمنټ اورېدل دي او څه وخت مو راځي راکوشن ملایوي چې هغه به
نپرا د 2021 کال د ډیسمبر په 9 په یو نوټیفیکیشن کې ویلیو چې د بجلی د یو یونټ نرخ 100 روپے او 100 اویا پیسې سیوا کوي. د بجلی د نظم کمی ادارې د دې وجه فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ هو دلیوا. نپرا ویلیو چې دغه پیسې به ل ډیسمبر نه د صارفینو په بلونو کې شامل کړل کیږي او پر هغوی به د شپېته اربو روپو بوج راشي. د وابډا یا د بجلی د پیداوار ادارې پخوانی چیرمن شکیل دورانی مشال ریډیو ته ویل چې که حکومت په وخت سمې پریکړې کړې وي نو کېدی شو چې دومره بوج په ولس نه وي راغلی.
چه دی ایل این جی نو امپورٹ کړي پکار چې په ټایم به ایل این جی امپورٹ کړي وی کنه چې قیمت ډیر خطر نو دا وخت دی امپورٹ نکا دغه نتیجه دا و چې دی درې هغه ټرمل پاور سټیشن چې زړه ڈیزل به د بجلی جنریشن کې ده او د ڈیزل او د فرنس اویل د جنریشن چې کنه دا ټولو کې ایکسپنسیو او کدی په ټایم ایل این جی امپورٹ کړي وی نو
د شکیل دورانی په خبره په پاکستان کې د بجلی په شعبه کې هر کال له یو ارب روپو زیات نقصان کیږي چې دا رقم د کال 4.5 ارب روپے جوړیږي. نوموړي ویل د موجوده حکومت په ګډون تیر حکومتونو د بجلی په شعبه کې ستونزې حل نکړي او په وخت اصلاحات نشول چې اوس یې نتیجه دا صورت حال دی. په پاکستان کې دا وخت د بجلی د ډیسټریبیوشن یو لس کمپنیانې دي. دا کمپنیانې د دې پابند وي چې د نپرا لخوا په اعلامیه کې ویل شوي سرچارج په بلونو کې لولس نه واخلي او بیا یې وفاقي حکومت ته ورکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو پر رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندویا موسسو سره به په همغږۍ کارونه مخې ته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 ارب ډالر راغونډ کړي دي. احمد شیبر رپورټ لري.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال یې کوو. واړو چې دا کومکونه لا هم زیات سي ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونو او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمند خلکو ته د رسول په لار کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ خلک پر وظیفه ادا کوم دار از کوم مسات سي باندې مرستې خلکو ته رسي په دې برخه کې په نوم سره لاس کوي هغه هم زموږ سره په ماهنګي کې دي.
ملګرو ملتو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری ورکړی و چې سشت کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې سخت حالت کې راټول شوي دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټونه غذایي مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د 2 درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ملګرو ملتو مرستندوی بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو 2-3 ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبه پورس د ورښتونو لامل بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. یو شمیر مرستندویانو د ژمي تر رسیدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. یو نیم میلیارد مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د شغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشري مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو اوري. د افغانستان د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په هغه ولایت کې د کووډ 19 ناروغۍ د درملنې شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوې لري کړل شي. دوی وایي په یاد روغتون کې نه د کرونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص ټکنالوژي شته او نه پکې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل. بل لوري ته د خوست روغتیایي مسولین وایي د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاوو د حل کولو په لټه کې دي او ډېر ژر به نیمګړتیاوې لري کړل شي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
سره د دې چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوې بڼې بشریات اندېښمن کړي او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوې څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې له څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، مشال راډیو ته وویل په دې ځای که لازم لابراتواری معاینات نکیگی او اکسیجن هم کلا نا کلا لگوی
شبخانه که دادی چی خو و معاینات چانگه چی دل تا داخل که پیدا شی زکر خالق بی وزل دی واسنه لاری دی بیدیارتی سنو و دا اینا نا پا داخل که دی تا پری ملاو شی و سرا اکسیجن لگ کمائی وی دا لگ زیود شی چه هر وقتی مریض تا پا زورت وقت که پرکی رسیده شی.
ناروغ لرون که دی کرونا دی تداوی روختون دی دکترانو لچلند خوخی سرگنده بی خواهی چه پا دی روختون که دی بیمارانو لپاره دی ارتیا ور درمل نشته. یو بل ناروغ لرون که شا محمد وایی که چی ری دا روختون دی کرونا ناروغی دی درملو لعرخ اکمال شی نو دی زی درمل نبا لا نور خشی.
دوائی چی دی دا غا چی لگا مکمات و سور شی و دوائی دی دا پسی کمی یه دی خوندر نشکلی چی دی جبای وکی.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوی او تجرید د شل بستریز روغتون د ناروغ لرونکو په شان د دې ځای ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکتر عنایت الله همدرد وویل
تیر ماښام د بعض انجوګانو سره د کارکوونکو پاتې دي چې هغې ته خپل معاشات ورکړي. دلته مریضان رسي انشاءالله ښه کېږي بعضې مریضان. او بله مهمه خبره دا ده چې دلته نوې څپه د میکرون روانه ده، که دغه شبخانې ته لږ توجه وشي خدای مکه کمغه د میکرون وایرس سره مخامخ نه شو.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډېر ژر به شته نیمګړتیاوې رفع شي. د ولایتي او تخصصي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار د کورونا د درملنې په روغتون کې ستونزې مني یا وایي چې دوی د حلېدو په لټه کې دي.
اکسیجن خو دلته یو څه شته موجود دی، اکسیجن کنسنټریټرونه موجود دي شته، د هغې نه استفاده کېږي. دا دوې ورځې لږه وقفه کې راغلې نو دغه انشاءالله حل کېږي. انشاءالله د دوی ماشونه بند پاتې دي او د بعدي غدې لپاره د دوی ماشونه مشکل انشاءالله هغه حل کېدونکی دی.
د روغتیایي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې د کورونا وبا پیښې ډېرې شوي او په یوه ورځ کې چې یوویشت ټیستونه شوي د اتلسو کسانو واقعیت پکې مثبت شوي دي، خو د هغوی په وینا د تیرو وختونو په پرتله د مړینې واقعیت لږ دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. دو مشال ویډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر له نه تر مخام شپک بجو پوری نیخ پنی غاوري او دونکو تاسو کولای شئ چې زمنګ ویب سټ www.mashalvideo.com ته ورشي او هغل ته هم نه صرف تاسو زمنګ خبرونه نیخ پنی غاوري دل شي بلکې تاسو زمنګ کوم رپورټونه چې هغه لستل هم شي د شانتي ویډیو غان هم کتل شي زمنګ په ویب سټ په پیښور د مسبخین دونی می بجی شوې دي. نجیب امیر بدرتا د مهمو خبرونو لنډي جوړان دکړي.
شمالی وزیرستان په میرلی کې د خیسور د اوسیدونکو احتجاجي پرلتن په سلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال له حکومت غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو په پلمه د ځایي خلک نه ځوروي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال لړیو ته ویل له پرلتوالو سره مذاکرات روان دي او ډاډ یې ورکړ چې د هغوی غوښتنې به ومنل شي. د پاکستان په سینټ کې مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي د واکمن تحریک انصاف ګوند د بهرنیو مالی مرستو یا فارن فنډینګ کیس پر راپور د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې د پلټنو ګډ کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. حکومت وایي د پلټنو د کمیشن د راپور هرکلی کوي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وفاقي وزیر اسد عمر پر خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې د کیسونو د مخنیوي لپاره د ځانونه واکسین کړي. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 40 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 1050 کیسونه مخې ته راغلي او 15 کسان مړه شوي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د پوځي سرتیرو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې د مارچ په 20مه به د انتخابات کېږي. امریکا او جرمنی د یوکرین له پولیس سره نږدې زیات شمېر روسي قواو راټولېدل غندلې دي او وایي چې دا د اروپا د امنیت او ثبات لپاره یو سمدستي او بیړنۍ چلنج دی. خو مسکو له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې پر ګاونډي هیواد یوکرین د حمله اراده نه لري.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د دې غړې د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. د ګلیاس په قربتو مو پرون دا پروګرام نیغ په نیغ اوریدل. نن یې د تپ تکراری باندې وړاندې کوو
د مشال تر رڼا لاندې.
د مشال ته رڼا لاندې بحث کې زستا سو کوربا ګل ایازم تاسو هر کله وایم کډمن دونکو. نن د مشال ته رڼا لاندې بحث کې په دې موضوع بحث کوو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فاندینګ مقدمه اوریدنه د جنوري پر څلورمه وکړه. د دې اوریدنې پریکړه پینځلو سورزو لپاره ځندول شوې ده. دا فارن فاندینګ کیس چې په پاکستان کې لډیری مودي رایسي روان دي او دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې یو پخوانی بنسټګر اکبر اس بابر په 2016 کال کې د پاکستان انتخاباتي ټاکنو کمیشن ته درخواست ورکړیو چې پکې یې د ګوند پر مشرتابه له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پوري کړی وو. بابر په غوښتنلیک کې دا هم دا وکړی و چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرنی بانکي حسابونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن پټ کړی دي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره کارول. خو پرون بیا د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي وزیر فواد چودري دا تورونه بے بنیاد وبلل او د دې ترڅنګ عمران خان د پاکستان وزیر اعظم د جنوري پر 15مه یو ټویټ هم کړی دی او په دې کې د الیکشن کمیشن د دې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون ته د فندونو جاج اخستو ته هم منتظر دي. دا بنن سیلو چې دا ولی فارن فاندینګ کیس یا د بهرنیو هیوادونو څخه د پیسو د مرستو مقدمه په پاکستان کې ولی مهمه ده سیاسي اړخ یې سده. را سره په دې پروګرام کې به له اسلام آباد د ای آر وای ټلویزیون الته یو خبريال او سینیئر خبريال دی او لډیر مودي رئیسی عمده مقدمه ساری زاهد مشوانی را سره دی. تاسو ته په پروگرام کې هرکلی ویم زاهد.
ډیره مننه.
را سره په پروگرام کې دویم ملمز بنګ د مشال رادیو مدیر داوود خټک هم ملمز دی. داوود خټک سره تاسو ته په پروگرام کې هرکلی ویم.
مننه ګلیاس.
کلک اسلام آباد لړ شو او لک حال احوال را وخلو زاهد. کلک شانی دی د فارن فاندینګ یا د بهرنیو پیسو د مرستو چکم دا مقدمه ده. دی کې اوس چکم د سکروټنی یا چکم جاج اخستلو کم پلټنو رپورت کم جمع شوی شوی دی، په دې کې څه ویل شوی دی؟
نا دا ریپورت اوس یو دونی مفتی او شوې چې الیکشن کمیشن تا د سکرټری کمیټې چې کوم الیکشن کمیشن افسرانو باندې مشتمل واغه کمیټه دا ریپورت ورکړې ده. په دې کې دا کوم د تفصیلات هغه سلشي وو پی ټی آی له طرفه او چې کوم درخواست گزار اکبر بابر چې ته اطلاعات ورکړي وو هغه په دغه باندې دا مشتمل دی چې په دې کې ډېر سره سیزن دا شانته ظاهر شوی دی. دا په ریپورت کې ویل شوی دی چې دا سه غټ غټ رقم او پیسې دا چې کوم بهر نه پی ټی آی ته ملو شوی دا، لیکن هغه با ډېر سره رقم دا شند دي چې په کې ظاهر کړی نه دی. ریپورت کې دا ویل شوی دی چې دا کال 2008 او 9 چې دا وو او 2013 دا چې کوم پیریډ تیر شوی دی په دې کې 33 کروڑ د اتیا دې ته ملو شوی دی چې دا ظاهر کړی نه دی. او سٹیټ بینک ریپورت کې دی هغه انکشافات کوم په دې کې بیا شامل کړی دی. او دا هم ویل دي چې پی ٹی آئی تا او عرب او سلور شپیته کروڑ روپے اتیات موصول شوی دی دوران کې او 31 کروڑ نه زیاده دا چې رقم دې چې هغه دی بظاهر کړنه ده خود لنه ده. کال 2008 او 2009 دوران دوا بینک دا چې خاتې دي چې دی ظاهر کړی نه دی. او نیوزیلند او کینیډا دی کینیډا نو هم چې دا دا چې بینک اکاؤنٹ سیټ هغه ته د دې رسائی دی کمیټه ته نه ده ورکړی.
دا خو تاسو زاید بالکل دا خو تاسو د رپورت حال احوال ورکه چې دې کې کم کم پیسې راغلي دی واغه نه دی خودل شوی. تاسو په خبره مانی چې د 2013 او 2012 او 2013 چې کم پیسې راغلي وي نو هغه دې ته نه دی خودل شوی. د دې ارزښ څومره دی؟ تاسو را سره وسی زید داود تاسو څنګه ګوري دی هغه ته پرمختګ ته دغه حواله سره کومنګ د فارن فنډ کیس ګورو؟
ورې فارن فنډ کیس ډیر زیات مننه. اول خو زاهد تم سلام، اول خو فارن فنډینګ کیس تاسو دې شه دا د 2014 نه را روان دي. او لکه څنګه چې زاهد وې دا د پی ٹی آی پاکستان تحریک انصاف یو بانی غړي چې هغه د عمران خان ملګری هم په هغه وخت کې اکبر اس بابر دغه کیس دایر کړي وو. او بیا مونږ په ټی وی غانو باندې به همیشا قتل چې دی کله کله راتله یا په میډیا کې به د خبرونو راتله خو هغه کیس به مخې ته نه راتله. اوس دغه کیس کولاو شوی بلکې د دې مخکې غونډه شوی خو دغه پرونه غونډه چې کوم شوی د سکرټینګ کمیټه دا ډیره زیاته مهمه ده او تقریبا هر طرف ته دی خبرې دي. اوس دا کیس کولاو شوی دی او په دې کې د سکرټینګ کمیټه دا ویل کیږي چې دا په 200 صفحات باندې مشتمل دا ریپورت
تقریبا 215 صفحې دي.
او اوس چې کوم څه ظاهر شوی دی دا تقریبا د 115 صفو معلومات ظاهر شوی دي. نور معلومات تر دا وخت نه ظاهر شوی. په دې کې مهمه خبره دا ده چې د کم کم زینه د کم کم طرفونو نه فندونه راغلي دي او هغه فندونه آیا د اغیر ریکارډ الیکشن کمیشن ته ظاهر کړل شوی دی او کنه دی ظاهر شوی دی. د پی ٹی آی سره څومره اکاونټونه دي؟ یعنی ویل کیږي چې دا شپږویش اکاونټونه دي. په شپږویش اکاونټونو کې سلور اکاونټونه چې دي هغه په یو وخت کې د مختلف وختونو ورکړل شوی دي په هغه کې ظاهر شوی دی. او اتلس اکاونټونه چې دي هغه تقریبا پټ ساتل شوی. که څه هم د اطلاعات وزیر فواد چودري وایي چې دغه کوم اکاونټونه چې نه دي ظاهر شوی دا همیشه خالی پراته وو، یا دا د پی ٹی آی چې کوم په مقامی سطح باندې کم د دي مشرانو یا عہدیدارانو لکه په پښتونخوا کې یا سند کې یا بلوچستان کې یو ځای بل سي دا اکاونټونه د د په وینا باندې دا اغي خلاص کړی. خو بل خو چې کوم معلومات را روان دي لکه د 2009 نه تر 2013 پورې په دې دوران کې پی ٹی آی ته یو عرب سلور شپېته کروڑه او شپږویش لکه روپې راغلي دي. په هغه کې دی تقریبا د 3.5 کروڑه او 22 لک روپو حساب کتاب هغه نشته دي. نو دی مطلب دا دی چې دغه پیسې دلته پدې کې سب مسله شوی دا او هغه نه دی ظاهر شوی. او پدې باندې به تاسو نور خبرې مو کې خدا دوه قسمه اکاونټ هغه دی خبرې دی پدې کې. یو فورن فاندینګ دی چې هغه د بهر ملکونو د بهر بهرنیانو چې هغه پاکستانیان نه وي، یعنی د یو بل ملک سیدونکو یا د بهر میشتو ادارو د نور ملکونو دا قسمه فندونه یا د بهر چکم د مرستندوی ادارې دی دغه فند اخستل دا یو فورن فاندینګ دی. دویم چې دی هغه د ممنوع فاندینګ. ممنوع فاندینګ هم هغه دی چې هغه ته اخستې نشي او د هغه ته اخستې نو یو ممنوع فاندینګ دی او یو فورن فاندینګ دی اتو کیسه
زید تاسو دا داوود خبري واوریدلی په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کومګور په عمومي توګه باندې او سره خلک مرسته هم کوي پیسې هم ورکوي خپل لغه ممبرشپ لپاره هم هغه کوي تاسو څنګه ګوري چې دا د بهرنو چې کوم د فارن فاندینګ کیس چې کوم دی دا څومره الته وس او خاص کر بیا د تحریک انصاف حکومت چې کوم واکمن ګوند دی د دې خلاف
نو اوس دا خبره قتل دی چې فاندز الیکشن کمیشن خو دې ته دا ویلیو چې تاسو ته څومره فاندز ملاو شوې ده د بهرنا د نننا هغه ټول موږ ته تاسو تفصيلات راکړي نو پدې کې اوس دا چې کوم سماتونه روان دي الیکشن کمیشن درې درې نیم کال خو سکرونی کمیټي دا دې باندې خپل کار کاوه اوس الیکشن کمیشن دا خپل سمات او پدې باقاعده چې د نوغي عدالت لګولې ده او دینه بدغه تفصيلات چې کوم ریپورت ترشه ده په وړاندې کې تفصيلات دینا علی اور هغه باندې بدا فیصله کوي چې آیا دا چې کوم فن ملاو شوی دی نو اصل خبره چې کوم دا هغه دا ده چې آیا دا ممنوع دی دا قانوني دی یا غیر قانوني دی اس چې کوم سمره سیاسي جماعتونو په پاکستان کې دي اوس دوا کیسونه چې کوم دي هغه د نون لیگ او پاکستان پیپلس پارټي کوم الیکشن کمیشن کرا وان دي نو زمونږ چې سمره سیاسي جماعتونو دي د هغه یونټ په غیر ملکونو کې هم دي په امریکا کې دي په جاپان کې دي په یورپ کې دي په ایشیا او افریقا او په ګلف کې هم دي هغه تالتنه فند راځي لیکن خبره دا فیصله کول دي چې دا کوم فند دې ته ملاو شوی دی آیا دا ممنوع دی د چې ورته په خپل زبان کې وایي یا غیر ممنوع دی قانوني دی او غیر قانوني دی دا جسټس صاحب نثار هغه سپریم کورټ یو فیصله هم دي تا د دې پرانا کې پرتا دا اوس الیکشن کمیشن چې دی د دې هغه خپل کوم اختیار دی هغه هم ګوري ورته او زماته دا اخکاری چې اوس دا چې کوم معاملات روان دي نو دا به الیکشن کمیشن په دغه باندې اوشي او په دې کې د باقي کوم سیاسي جماعتونو دي هغه ته هم ویل شي وو سپریم کورټ له طرفه چې ټول سیاسي جماعتونو غوډه فاندي چې کوم معاملات دي دا تاسو چانبین ورته وګي لیکن اوس الیکشن کمیشن مخکې دا تاسو دا کوم خبره ده د پرناګه درته خو دا خبره کوم چې الیکشن کمیشن ته دا شی ته کول دي چې کوم دا فند ملاو شوی دی دوتا
چې دا قانوني دی او غیر قانوني
جی 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 جی
ها نو دګه داود دګه بل یو دا خبر هم راپورته کیږي کوم ګوګل ټول څه څنګه څنګه ما زایت تم ویل چې ډیر پیسې خلک ورلیګي نو ولی بیا فارن فاند کیس او غا بیا د پی ټی آی
دا تاسو مهمه پښتنو کا چې زمون د خبرې ترې چدل ته کو د مشال ریډیو لاري چرتدانی چې دا په یو اړه مخه لاړ شي او یو پټي پکې را نشي زاهد هم ذکر وکړو او د کې زما خیال چې اوس پاکستان تحریک انصاف ته دوه وزیرانو چې پرون کوم خبر کړي د عمران خان وزیر اعظم چې کوم سټېټمنټ پرون راغله دی پخې کې د ویلي دی چې اوس د ګوري چې دا نور سیاسي ګوندونه چې دي د دې باره کې هم
الیکشن مسلم لیگ نو لو دا پیپلز پارټي
نو ویل کیږي دا سي ویل کیږي ثبوت نشته لې مونږ سره چې څومره سیاسي ګوندونه چې دي د اغي زیاتره سیاسي ګوندونو د بهر اکاونټونه وی او د دې بهر شاخونه وی چې د اغي په ذریعہ باندې دي د پیسې راځي خو بعضی سیاسي ګوندونه د عام تجزیه کاران دا وی چې اغي داسې یو چلو کی چې پیسې کا اغي اخلي هم یا اخستی هم دي نو اغي لاس په لاس پیسې اخستی یعنی د بینک د لاري نه دي اخستی نغدی پیسې خستی دي نغدی پیسې راغلي دي فرض کا 1 کروڑ روپیا راغلي دي پاغي کې لس لک روپیا لګیدلې دي باقی نوی لک نشته خو دا به سوق ثابتای چې دي پیسې خستی دي ځکه غلاس پلاس هر څه شیخ ستر شوی دا غیس خو د پی ټی آی بار کې چې کوم مسله دل تر اوچتیږي چې هغه سمره چې ما خلک ووري دو او سمره چې را پورونه پدې باندې ما وکړه هغه به دا مسله راوچتیږي چې د دې د بانک په ذریعہ باندې ترانزیکشن شوی نو بیا چې ال تکم ترانزیکشن شوی په بهر ملکونو کې هغه چې دل تر ازینو دا غي بیا د ته منی ټرایل وای چې یعنی د اغه چې کوم اغه لکیر ده
یاد ته غي چې کوم هغه د پیسو چې
ریخي دي یاد اغه چې کوم اغه جرړي دي اغه بیا الته نه ملاويږي نو اغه سره لګه مسله راځي دا زاهد د دی پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار ذکر وکونو د ډیر مهمه خبره ده چې کوم خبرې ته اشاره وکړه دا د حنیف عباسی کیسو او په دغه کیس کې عمران خان
نواز والا
په دغه کیس کې د مسلم لیگ نواز په دغه کیس کې وزیر اعظم عمران خان چې په هغه وخت کې د وزیر اعظم نو د صادق او امین ګرځول شوی خو د دې فیصله هغه انګریزي بزته ستنوې مزکه چې هغه ډیره لویه جمله ده خو د دې فیصله پرانا کې ثاقب نثار په خوانی چیف جسټس چې په خپل سلی کلیو هغه دا لیکلیو چې د کورټ اف لا په دې وخت کې خو هغه صادق او امین شو خو دا به دا ګوري چې عمران خان چې دا کم سرټیفیکیټ
سپریم کورٹ ته وړاندې کړې دي چې دی فارن فنڈنګ یا ممنوع فنڈنګ نه لري خستي دا به د پاکستان الیکشن کمیشن ګوري د دې بجایزه اخلي او ک الیکشن کمیشن پرنا کې به دا بیا استول کیږي عدالت ته او ک عدالت دا او یعنی ریختینه هغه سرٹیفیکیټ ریختینه اوموندو نو دا هر څه په هغه ټیم کې ثابتی گنو دغل دا یو شرط کی خودل شوی دا غی فیصله
دا پاکستان په اساسی قانون یا عین کی هم دی چې آرټیکل 25 او 35 چې کوم ماده دا دا غی تر لاندې چې صادق او امین غدې ک چې دا غنی شي نو دا نو دې اثرات په هم به خبرې وکړو چې آیا داسې څنګه راځي زاهد تاسو څنګه ګوري الته په تاسو نږدې نه تاسو خپل د کورټس رپورټینګ کوي او دا مقدمه هم ساری نو د دې راتلون کې څنګه ګوري تاسو کچري دا ثابتيږي کچري نو س قانون سوي بیا
نو اوس خبره دا ده چې دا ډېر غټ کیس دی او الیکشن کمیشن کا غواړي نه دې باندې سبا خپل فیصله ورکول شي پاکستانی عدالتونه دی الیکشن کمیشن اختیار چې دی هغه داسې دی لکه د پاکستان های کورټ دی او دنه مخکې کدا الیکشن کمیشن څومره فیصله شوې دي نو هغه په های کورټ کې چیلنج شوې دي او ریورس شوې هم دي او سپریم کورټ ته بیا هم خلک ورشي ورته اوس دا چې کوم کیس روان دی دا خو صرف درې سیاسي جماعتونه دي پی ٹی آئی هغه رپورٹ پیش شوی دی او هغه زیر سماعت دی او دا سماعتونه به مخکې روان دي به خپل صفائی ورکوي اکبر اسبابر مرتضی راځي وکیلانو مرتضی راځي دا به مخه وګدځي لیکن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی هغه کیس هم روان دی حالانکه په پاکستان په پارلیمنت کې دننه تقریبا انزلس سیاسي جماعتونه دي چې هغه سیاسي په داتوګه باندې سرګرم دي پاکستان الیکشن کمیشن کې یو سل او 15 دیش سیاسي جماعتونه رجسٹرډ دي سپریم کورٹ په فیصله پر هغه دا ویل شي دا تاسو وو دغه کول شي چې هغه خود ورته دا ویل چې تاسو څومره سیاسي جماعتونه دي هغه دا چې اکاؤنٹ سي دو چاند مل تاسو او کوي دا معاملہ پډوګه خره کوي چې بده کې فسمره فنڈنگ راضی حکم ممنوع ده حکم غیر ممنوع ده اور اس درې سیاسي جماعتونو په الیکشن کمیشن کې دا کیس روان دي او صرف رپورٹ چکم د سکرول نے کمیٹا راغل دے دا رپورٹ صرف دا پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی اگر دے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز لا پکی پاتی دی اگر اگر رپورٹ چی ورازی دا راکی گی لیکن ماتا ناخ کاری چی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی خلاف دم رغٹا فیصلہ ہو کی چی صفا برکل پا میدان آیا چی دن راکی نہیں اور دا ختم کی زکا دے با تمام نور چکم سیاسی جماعتوں نے دی اگو بندی ہم غٹ اثر پریوزی اس ماتا اخکاری چی کی دے شی چی پاکستان سیاست ماندے چکم اناسر ہو دے کمو علیم سغاز پریشر وی او اگو دباو وی نو کا کی دے شی چی سیاسی جماعتوں نے معاملہ سخت شوی او اگو خلاف فیصلے راشی لیکن دغه فیصله وبیا سپریم کورٹ د های کورٹ ته چیلنج شي کی دې شي هغه دا نل اینڈ وائټ کی ختمه کی یا سپریم کورٹ اور شي ماضی کوم داسي پروسو په استعمال باندې شوی دی لیکن پی ٹی آئی ٹارگیٹ اشو نو بیا ګور د پی ٹی آئی خلاف ډیر غټ دغه په فیصله را بارا شي زکه چې پی ٹی آئی کوم تفصیلات پیش کړی دی او رپورٹ پرانا کې چې اوسه پر کوم صورتحال زموږ مخ کې دی هغه دا دی چې 150 شانتا پیسې دته ملاوشي به دي دا خبره هرڅه ده چې هغه قانوني دی او غیر قانوني دی لیکن دوی هغه ظاهر
کوي تاسو په خبره معنی لکه دسي د فیصلې امکان نشته زاهد
هو په هغه کې درته دی راتلی شي
لکه دسي فیصله غنی شي کولی خو دي کې داود یو خبره بل هم راپورته کې چې سیاسي ګوندونه ډیر کمنګ د ډیر مودې رئیس ګور او بیا خاص کر د کل دي شو کل دا پاکستان جمهوریت غورځنګ په نامه باندې په 2000 کال په سپتمبر کې دغه کې خودلو نو هغه کې موږ په وار وار به دا کتلې دي چې باقاعده صرف دا یو کیس و ټارګټ کولو او دا به راخصلو زاید څنګه خبره کوي چې چری دغه کې نو د نور کیسونو هم سیاسي ګوندونو په الیکشن کمیشن کې پراته دي
نو ګوره دا خو سیاستوال چې سومرم دینو دی خو هیڅ یو موخه د لاس نه ور کوي چې هغه د دې چې کوم سیاسي حریف وي د اغه یو کمزوري نقطه راوالی او بیا اغه خپل خلکو ته یا خپل حمایتیانو ته اغي ته وړاندې کوي او وای چې دا وګوره د دا غلط کار کړي د تحریک انصاف باره کې چې دا کیس ډیر زیاته مشهور شو او ډیر په میډیا کې مل اغي وجه یو دا هم دا چې عمران خان یو خو د سپریم کورټ لخوا صادق ریښتینی او امانتدار اعلان شوی و. د آرټیکل 23 د آئینده لاندې په هغې باندې هم ډېرې خبرې وشوې. بیا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې و هغه په یو بل کیس کې چې د هغه سیاسي جماعت یې نه مني چې دا غلط و په هغې کې دې
نااهل شو
د مسلم لیگ. د عمران خان زیاتره سیاسي ګوندونه چې دي لوی سیاسي ګوندونه که هغه پیپلز پارټي ده، مسلم لیگ نوم دی، د مولانا فضل الرحمان ګوند دی، عوامي نېشنل پارټي ده، پښتونخوا میپ دی، یا د بلوچو اختر منګل ګوند دی، یا د سنور دی، د ده خلاف دی. نو یو خو دی دا استعمالی، بل دی وای چې عمران خان ټول عمر یا د وزیرانو د یعنی د کرپشن خلاف یا د بد عنوانیو خلاف کمپین چلولې دی. دا څنګه کېدای شي چې په دې اوس پخپله په دې کیسه کې نو هغې دپاره دا یو ډېر ښه موقع په لاس باندې ورغلی ده. او بل په دې کې غټه خبره دا ده چې دا کیس چې د چا د طرف نه راغلی دی هغه د اپوزیشن سړی نه دی، بلکې هغه د پیپلز پارټي خپل یو بانی مشر دی، بانی مشر دی چې هغه د عمران خان هم یو نږدې ملګری او اکبر اس بابر. نو سیاسی ګوندونه لکه څنګه چې تاسو ته په شروع کې وی چې دی هیڅ کله یو موقع للاسه نه ورکړي چې دی ته په خپل حریف باندې چاغه ته په انګریزي کې خلک وایي پوینټ سکورینګ، یعنی چې پاغه باندې بریا مومي یا پاغه باندې لاس بری مومي، نو دی هیڅ کله هغه موقع للاسه نه ورنه. نو هم دا وجه ده چې د تیرو سو کلونو راسي، یعنی کله نه چې دا کیس مخې ته راغلی دی دغه کیس را اوچته یې اکثره.
زاهد تاسو دا داود خبرې هم واوریدلې چې په اپوزیشن ګوندونه یو موقع هم د لاس نه ورکوي چې په واکمن ګوند باندې نیوکې وکړي یا هغه د تنقید لاندې راولي. په اسلام آباد کې تاسو ناست یې، هلته څنګه ګوري سیاسي ګوندونو د دې رپورټ راتګ پسته هلته څنګه ماحول دی؟ تاسو به خبرې هم شوي وي، هلته څه وایي د مقتدر حلقیم؟ څه وایي
دا چې کوم پی ټی آی خلاف کاروي روانه ده، پی ٹی آئی هغه چې کوم عہدیداران دي او وارثان دي دا په هغه باندې غټ پرېشر دی دا وخت، او چې کوم هغه غواړي چې یاره دا کیس ختم شي. نو زما دا خیال دی چې اوس نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه لپاره هم دا یو الارمنګ سچویشن دی، ځکه چې دا نمبر دی هغه را روان دی. دې پسې به پاکستان پیپلز پارټي نمبر، دې پسې به مسلم لیگ نواز نمبر، بیا جے یو آئی هغه معاملہ هم روان دا، اے این پی باقی سیاسی جماعتونو هم دا هغه ته بسم اللہ نه شوی. لیکن سپریم کورٹ تک دا دغش وی یا ہائی کورٹ تا دیا دینا پس الٹیمیٹلی چې دا نو بیا پی ٹی آئی التا به هم رجوع کوي هغه ته به رابطه کوي. او نو ما ته ښکاري چې دا به یا خو اوږده شي خبره، ځکه چې سو پورې چې دې باندې ناراضي په الیکشن کمیشن کې خپل صفائی پیش کړي پی ٹی آئی اور اکبر اس بابر چې کوم درخواست گزار دي، نو باندې به بلا ټیم دې دیکھی لګي. لیکن کدا خبره څنګه چې په آرټیکل 63 کې دا پی ٹی آئی رااله، نو ماته نه ښکاري چې نور څوک سیاسي جماعت باندې نه پاتې، ځکه چې پی ٹی آئی څنګه چې کوم دغه دي تفصیلات هغه هو اسنه ته پیش کړل، نور بلا داسې تفصیلات دي چې هغه نه دي پیش کړی او هغه د دې په غاړه پریوزي اوس. نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی سو منسٹر دے نہ ہو سکتا، تفصیل دے نہ ہو سکتا، چیکو نہ دے نہ ہو سکتا، پیسہ چے اگے سے سمجھ جا زموں گا بل مل ما خبرو کڑا چا ہو سکتا اس ریکارڈ نستا دے لاسٹ رسا پیسے اگے علی اور بیا چے دنو دے گا اس چے کم پی ٹی آئی چے کم ریکارڈ پیش کر دے بہ کے دام شغل دے چے اڈ رپورٹ من دے تاریخ نے دے چلو شوی انو الیکشن کمیشن ورتا ہوئے جے دا تاریخ چے نہیں دا خود اکاؤنٹ سگا چے کم رولز دے اگے خلاف ورزی دا اور دا بالکل عجیب ہون دے خبرات دے چے سو ایک اڈٹ او کو اڈٹ کے دے اگر پی ٹی آئی یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاس ہوئے دے، لیکن دے مندے تاریخ نشتا دے
صحیح
دا خو بیام سنس دی پیش کر دی، لیکن نو جماعت نو سر ہوئی سو منشتا دے نو دا او دے پر ڈیر کروشل گون سچویشن دے اور گرانا دا
استاد سو پوینا بانی کچری دا ای دا یو اگر انگریزی خبر دا او صحیح یو پینڈورا باکس گوندی یو کلاونی کی داود دیکھی یو پښتنه دا هم راپورته کیږي کومنګ تاریخي تناظر کې د پاکستان سیاسي تاریخ تناظر کې وګورو ځین ګډون باندې خو د پاکستان حکومت یا هغه یو مذهبي دی یا هغه باندې خو پابندي لګیدلی، خو په دې هغه ځانګړي توګه باندې په پیسو په هغه باندې کوم سیاسي ګوند باندې داسې پابندي لګول شوی ده په پاکستان کې؟
نه مکمل چې په خالص توګه وای نو د پیسو په سر باندې پچا پابندي نه لګول شوی، خو په دې باندې ضرور لګول شوی دا چې دوی د یو ملک د مفاد چاغی ته قومي مفاد یا نېشنل انټرست وای دغه خلاف کار کړي. نو پاغي باندې یو مشهور کیس دی او هغه د 1900 غالبا سلور او یایم د نېشنل عوامي پاٹے دے دا د کمچ دا یعنی کم پرست گندونه او پاغي کې بلوچ سم او پاغي کې پښتانه هم وو نو دا دغه گندونو یو پارٹی وا او د دې مشري غالبا ولی خان کوله عبد الولی خان او پدی باندې د پخوانی وزیر اعظم یعنی ذوالفقار علی بټو په وخت کې پدی باندې پابندی لګیدلی وا او پاغي کې الزامات دا لګیدلی چې دی د ملکی مفاد خلاف کار کوي بیا دغه کسان زما خیال دا د حیدرآباد کیس په نوم باندې یو مشهور کیس جوړ شو دوی بیا په جیلونو کې هم اچول شو یو سمودې د پاره خو بیا چې په و ویایم کې مارشلا الګیدا ضیاء الحق راغې او د هغه وخت منتخب وزیر اعظم بټو ذوالفقار علی بټو اونی ول شو نو بیا ضیاء الحق دغه کیس زما خیال دا دغه په دور کې بس د کیسه رفع د وشو دای خط پکا نو دا یو کیسه شوی خو د دې بل خبردار چې دا سو پوری چې د اوسنی کیس تعلق دی نو عام طور باندې تجزیه دا چې داسې نخ کاری چې یعنی پی ٹی آئی و اکثر ختم کړل شي ځکه چې په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو ډیر زیات حالات داسې وي چې په آزاد توګه څه شی نه کیږي یو دم د یو چا خلاف هوا بدل شي نن سبا که تاسو وګورئ نو د پی ٹی آئی خلاف هم دا اوا بدل شوی کنه اسې که وګورو نو دغه کیس چې وو دا په 14 د نومبر 2014 کې دایر شوه دی خو دا غینه پس دا کیس داسې نه دروچت شوه نو دا د هیڅ په حق کې بم نه ک په یو لوی ګوند باندې مکمل پابندی لګیږي بیا ور سره په نورو باندې هم لګیږي
اوس که زاهد هم دې خبر ته اشاره وکړي چې بیا بټولو خلاف زاهد د پروګرام وخر سره هم لند دی د پای شپې هم دی سیاسی منظرنامه کې په پاکستان کې او په ځانګړي توګه باندې د دې کیس اهمیت او د دې راتلونکي تاسو د پاکستان په سیاست باندې څنګه ګوري
نو اوس دا ډیپند کوي چې راتلونکي چې کوم الیکشن کمیشن کې دا کیس اوس روان دی نو د دې فیصله به کله راځي د دې فیصله به سي کدا فیصله پی ٹی آئی خلاف را لاله نو که های کورټ ته ځي هغه نه پاس چیلنج کیږي یا سپریم کورټ ته ځي نو پدې باندې کا پریشر راغې برا د مختلف چکم اثرات لري په زموږ په سیاسي معاملاتو باندې پایدارو باندې نو بیا خو بګرانه شي لیکن کدا الیکشن کمیشن او وی چې نا دا خو فنډ راغله دی خو دا معمولی غلطی دا او پور راپور شوی دا او ظاهر دی دا بداسي شي دا باسي شي نو بیا خو دا بداسي شي لکه هوا کې چې کلم موږ غبره پټاو کو او هغه بیا غن هوا او ځین هغه ختم شي او دغه جوړ شوی دی تدیا غواڑی انو بیا بدا نور سیاسی جماعتوں نے پاس بہم معاملات دغشی وہ کارونا دا کیس روان دے الیکشن کمیشن کے او ترمیز بیا بند ہو بیا بیا اگنور کو بیا چیتن راوچت کو بیا سیاسی جماعتوں نے موسرا پوزیشن اگر اللہ غوم ورتا پریشر واچا نو اس اگا پا پریشر کی دا اس چکم دغا اداری دا غلی دی ددی پرانا کے بدا فیصلہ کی گی لیکن کدا فیصلہ پی ٹی آئی خلاف لڑا نا استا سو سوال چکم دے دا بڑے رغٹ پتو گا بڑا بڑا اور سی دا نور سیاسی ماتون دے بارا بوم دا سچویشن دے گران سی لیکن مین شے دا دے کہ دا الٹیمیٹلی دا جی ہائی کورٹ تا او بیا بغن سپریم کورٹ کی چیلنج کی گی گن مت نا اخکاری چے سیاسی جنتوں دے بارا دم رغٹ سیاس دا جوڑ سی پاکستان کے او پی ٹی آئی کے دن اوے دے بارا دا 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 براتوں کے جو مستقبل دے خراب سی لیکن اس ڈیپینڈ کی کہ دی رپورٹ من دے الیکشن کمیشن چکو مت فیصلہ کئی اگے من دے تمام
پتہ نہیں معنی ایسا بتا سو دو داؤد زائد خبر اشارہ کڑ چے دا رپورٹ فیصلے باندھی با اگے تاسی یو منٹ تیرا سرا سیاسی منظرنامی دک
دو خبری دی یو دے فارن فنڈنگ پر فارن فنڈنگ کیس کا ثابتی گنو اصولن بیا پا پی ٹی آئی وانی پابندی لگی گی دویم دے ممنوع فنڈنگ د ممنوع فنڈنگ کیس کا ثابتی گی نو پاغی کی بیا دا امکان شتے چی دیتا ہوئی جدا سمر پیسی چی تاسو اخستی دا تاسو واپس رکے او دا مونگ تاسو نوالو پرون چی دا فواد چودری او دا حبیب کم چی بل سٹیٹ منسٹر
وزیر مملکت
دا اغی پریس کانفرنس چی ما او ریدے نو پا اغی کی ما تا دا یو اشارہ ملاو شوا چی دی پا یو طریقے سرا دی دیتا تیار دی چی دا پیسی دا دی نا اوغختے شی او دی دا پیسی ورکی تحریک انصاف دا دا دو کیس عدالت جوڑی گی باقی مرحلے ډیر زیاتی پرتی دی پدی کیس کی یعنی حکومت کا او غاڑی چون کی پی ٹی آئی په حکومت کې دا اغي کا او غاڑی اغي پدی کیس کې ډیر زیات وخت لګولې شي وکاله پدی کې مخکې نه ولګیدو دا به اوس زی های کورټ ته په های کورټ کې کاغي او غاڑی اپیل بکیږي بیا به دا اغي نه پستا اپیل سپریم کورټ بیا به سپریم کورټ کې اپیل کیږي نو دا ډیر زیات وختونه پدی کې لګي بل د دې کیس کې د پی ٹی آئی بیا اکثر خلاف د پابندۍ فیصله راځي د دې به سیاسي مزمرات بیا ډیر زیات وي پی ټی آئی اوس یو لویه پارٹی جوړه شي وړه پارٹی نه زما خلې هیڅوک بداو نه غواړي چې دا پی ټی دی اکثر
او ټول زیات وټونه تر لاسه کړو
په دې زما خل چې دا کیس به سنس به وشي خدا به هغه سی به ونشي کوم چې اصولن پدې کې
صحیح صحیح د مشال ډیو خدمت منو ودرونکو د مشال ترانه لاندې بحث تاسو واوریدلو زاهد استاسو ډیر زیات مننه چې تاسو دې پروګرام کې برخه واخلې ډیر زیات مننه تاسو نه او داود خټک تاسو هم ډیره مننه چې د مشال ترانه وخت میسلو او په دې بحث کې برخه واخله کډرونکو د مشال ترانه لاندې بحث پم دې زیاران غاړو خپل کور بغولاست اجازه ورکړي خو د مشال لړ خبرونه به تر مخام شپږ بجو پر دوام لري
کپی خورک کتا بلې دلالای لالای دلالای
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ بین